افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د کندهار سپین بولډک چمن لاره چې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ تیرې اونۍ له نښتې وروسته بنده شوې وه بیرته خلاصه شوه. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان محمود اعظم ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره د کندهار د چارواکو او له چمن څخه ورغلي د پاکستاني پلاوي ترمنځ د خبرو په نتیجه کې سر لنن څخه د مسافرو او سوداګرۍ پر مخ بیرته پرانستل شوې. روسي ځواکونه د اوکراین دوهم لوی ښار خارکیف ته ننوتي او په پلازمینه کیف کې اوسیدونکو نن سهار د یوې لویې چاودنې په ګډون د څو چاودنو خبر ورکړی دی. پر اوکراین د روسیې حمله چې لویدیځ پر موسکو د سختو بندیزونو لګولو ته اړ کړی نن څلورمې ورځې ته غځېدلې ده. د جودو نړیوال فدراسیون اعلان وکړ چې د دې فدراسیون لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین افتخاري ریاست او د سفیر دندې ځنډولې دي. دغه فدراسیون نن په یو اعلامیه کې وویل چې دغه اقدام پر اوکراین د روسیې د حملې په خاطر کړی دی. پوتین چې په جودو کې تور کمربند لري په 2008 کال دغه نړیوال فدراسیون افتخاري ریاست او د سفیر دندې ورکړل شوی وي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په دې رای واخلي چې د روسیې له لوري د ویټو شوي پرېکړه لیک مسوده عمومي غونډې ته وړاندې کړي. روسیې د جمعې په ورځ دا مسوده چې پر اوکراین د روسي ځواکونو یرغل غانده ویټو کړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایش تر اوسه پورې 1.5 لک اوکراینیان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. فلیپو ګرانډي پرون شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې نیمایی اوکراینیان پولند او نور ملداویا، رومانیا او هنګری ته تللی دي. له پولند څخه د اوکراینیانو د وتلو بهیر ګړندی روان دی. ازادي راډیو اوري دغه راز وړاندې په خبرونه کې به واوري چې یو شمیر افریقایي چارواکي وایي د افغانستان په اړه د خزانې وزارت صادر شوی جواز به اجازه ورکړي چې له دې هیواد سره مالي معاملات د طالبانو لخوا د کابل د نیولو مخکې حالت ته وګرځي. په هلمند کې سرلوتو څاګانو نن د یو بل افغان ماشوم ژوند واخیست. په اروزګان کې روغتیايي چارواکي په ماشومانو کې د شرې د ناروغۍ زیاتېدو ته اندېښمن دي.
دوه علته کېدلی سي. یو دا دی چې سږ کال د شیرې د واکسین عمومي کمپاین د اروزګان ولایت کې متاسفانه سرته نه دی رسېدلی.
د خوست اوسیدونکي د متون مینې سړک په خوا کې د دوهم سړک جوړېدو ته چې کار نن پیل شو خوښ دي.
دا چې سړک تنګ و موټر و ډېر اکسیډنټ کېده.
دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د استاسو ورکوشو وایزانو د لټې پروګرام هم هیروي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
امریکایي چارواکي وایي د خزانه وزارت لخوا د افغانستان په اړه د هیواد صادر شوی جواز اجازه ورکوي چې افغانستان سره مالي معاملات د 2021 کال د اگست 15 نیټې وړاندې حالت ته وګرځي. هغه د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو. خو د امریکایي چارواکو په وینا پر طالبانو به بندیزونه لا هم په خپل حال پاتې وي.
د امریکا متحده ایالاتو د خزانه وزارت نوې جواز چې د جمعې پورې صادر شو په افغانستان کې سوداګریز او مالی معاملاتو ته پراختیا ورکول شي. اوسپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویلي یو شمېر امریکایي چارواکو چې هویت نه دی افشا شوی په دې اړه ځینې خبریالانو ته معلومات ورکړي. د دې توضیحاتو پر بنسټ له افغانستان سره مالی او سوداګریز معاملات د 2020 کال د اګست د 15 نیټې وړاندې حالت ته ګرځي، خو پر طالبانو به د امریکا بندیزونه پر خپل ځای وي. د چارواکو ویلي که نړیواله ټولنه د افغانستان بانک سره اړیکو ته لیواله وي، باید د دې بانک خپلواکي په اثبات ورسیږي او یو دریم ګړی لوری وڅاري. دوی همدا ډول غوښتنه کړې چې د دې بانک تخنیکي کارکوونکي باید بیرته دندو ته وغوښتل شي، هغه چې له افغانستانه اوس د باندې دي. د دې امریکایي چارواکو د توضیحاتو پر بنسټ د افغانستان په ملکي ادارو محدودیتونه هم له منځه وړل شوي او له دې ادارو سره هر ډول راکړه ورکړه کیدای شي، خو په داسې ډول چې نه باید ترې طالبان او حقاني شبکه ګټه واخلي. امریکایي چارواکو ویلي د خزانه وزارت او د بایدن حکومت په تر هغه پر طالب مشرانو او حقاني شبکې خپل بندیزونه روان وساتي چې دوی له خپلو ځپونکو کړنو لاس په سر شوي نه وي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو او خزانه وزارتونو وویل دا جواز په دې هدف صادر شوی چې پر طالبانو د امریکا بندیزونه د هغو معاملو او فعالیتونو مخه ونیسي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ورته اړتیا ده. د دې جواز پر بنسټ د دې وروسته مالی ادارې، نه دولتي مؤسسې، نړیوالې مؤسسې او د خصوصي سکتور شرکتونه پر طالبانو د امریکا بندیزونو ته په پام په بیلابیلو برخو کې معاملې او مالی فعالیتونه پر مخ وړای شي. د طالبانو حکومت د امریکایي چارواکو د نویو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون یې د دې جواز له صادرېدو په هرکلي سره د ټولو بندیزونو د پای غوښتنه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کندهار سپین بولدک چمن لار چې له څو ورځو راهیسې بنده وه بیرته خلاصه شوه. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان محمود اعظم ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره د کندهار د چارواکو او له چمن څخه ورغلي د پاکستاني پلاوي ترمنځ د خبرو په نتیجه کې سر له نن څخه د مسافرو او سوداګرۍ پر مخ بیرته پرانستل شوې.
پیل هم دا قدر فیصله دوی وکړل چې د هیوادوالو د هوسایي په خاطر باندې به پیل هم دروازه خلاصې، هم د مسافرو لاربیانو دپاره، هم د کټو موټرانو دپاره به دروازه خلاصې، او دغه اصلي مشکل د حل دپاره بیا هم کوشش روان دی. مجلس پر هغه باندې بیا مالیده کیږي، لوړ پوړي چارواکي به په دې کې برخه اخلي او بیا به دا مشکل حلوي. انشاءالله د وخت لپاره به دا ستونزه بیا نه رامنځته کیږي.
د پاکستان د سرحدي ملیشو ویان هم فرانس پرس خبري اژانس ته تایید کړی چې دغه لاره د ټولو خلکو او ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شوې. دغه لار د تیرې پنجشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له وسلوالې نښتې وروسته چې لږ تر لږه درې تنه پکې ووژل شول تړل شوې وه. په هلمند کې سرلوڅو څاګانو د یو بل افغان ماشوم ژوند واخیست. دا پیښه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ په فرهاد سیمه کې رامنځته شوې. چارواکو ویلي یو درې کلن ماشوم نن سهار یوې ژورې څا ته لوېدلی و چې د سیمې اوسېدونکو او ژغورونکو تر دا مخکې پورې هڅه کوله چې مړی یې له څا راوباسي.
په افغانستان کې سرلوڅو څاګانو د یو بل افغان ماشوم ژوند هم واخیستلې. دا ژغونه د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د سیمه ایزو طالبانو او ملکي خلکو دي چې له یوې ژورې څا څخه د یو افغان ماشوم د جسد پر ایستلو بوخت دي. تازه نن د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې یو بل ماشوم ژورې څا ته لوېدلی دی او د ماشوم ژوند یې اخیستی دی، او دغلته سیمه ایز ځایي طالبان او ملکي خلک اوس د څا څخه د جسد د پراکشلو بوخت دي. د هلمند اطلاعات او فرهنګ ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته ویل چې یاد ماشوم درې کلن دی او نن سهار شاوخوا لس بجې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرهاد په دښته کې شاوخوا 150 متره سرلوڅي څا ته لوېدلې دي چې وروسته یې خپل ژوند هم له لاسه ورکړې دي.
په خوښنۍ سره مخبر ترلاسه کړ چې نن یکشنبه تقریبا 10 بجې د هلمند د نوزاد ولسوالۍ د پرهاد په دښته کې یو درې کلن ماشوم د برمې څا ته لوېدلی و چې تر پیښې لږ وروسته ځایي مسؤلینو ځانونه د پیښې ځای ته ورسول او د ماشوم د خلاصون او نجات لپاره یې د امکان تر حده کوشش وکړ، خو وروستي راپورونه وایي چې متاسفانه ماشوم خپل ژوند د لاسه ورکړی دی او په حق رسېدلی دی. د څا څخه د ماشوم د رایستلو هڅې روانې دي.
دا په داسیال کې د چڅو ورځې وړاندې په زابل کې هم یو ماشوم ژورې څا ته لوېدلی و چې تر ډېرو هڅو وروسته یې ژوند له لاسه ورکړ، او دغه راز یو کال وړاندې په همدې هلمند کې یو بل ماشوم هم څا ته لوېدلی و او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی و، او دغه راز بیا شاوخوا 2.5 کال وړاندې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې هم یو ماشومه څا ته لوېدلی و چې خپل ژوند یې له لاسه ورکړی و. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د زابل تر پیښې وروسته په ټول هیواد کې خلکو ته خبر ورکړ چې د سرلوڅو څاګانو سرونه پټ کړي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې هم پر همدې موضوع یو ځل بیا خلکو لیکنې خپرې کړې او د څاګانو تصویرونه یې خپاره کړي او سرونه یې ورته پټ کړي دي، او له خلکو یې غوښتنه کړې ده که غواړي ماشومان مو خوندي سي نو د څاګانو سرونه مو پټ کړي.
لسیم تازه راپورونه وایي چې دغه ماشوم چې څا ته لوېدلی و د سیمې د اوسېدونکو او د ژغورونکو ډلو په هڅه مړی له څا راایستل شوی دی. د هلمند په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ماشوم شاوخوا 150 متره سرلوڅې څا ته لوېدلی و. د خوست ښار د متون مینې سړک په خوا کې د دوهم سړک د جوړېدو کار پیل شو. خوست ښار چې شاوخوا شپېته کاله مخکې په اوسني ځای کې آباد شوی، سړکونه یې واړه دي او د سهار لخوا ښار ته داخلېدونکي موټر د ګڼې ګوڼې له امله په ساعتونو ساعتونو بند وي. د خوست اوسېدونکي هم د دغه سړک پراخوالي ته خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې ښار ته نور غځېدلي سړکونه دې هم دوه لاینه شي.
د خوست ښار په شمال لوري کې متون مینې ته د غځېدلي سړک په خوا کې د دویم سړک د جوړېدو کار پیل شو. ځایي خلک وایي د سهار لخوا په دې سړک د ګاډو ډېره ګڼه ګوڼه وي او د همدې ګڼه ګوڼې د لاسه خلک پر وخت خپل ټاکلي ځای ته نشي رسېدلی. په یاد سړک د متون له خلکو سربېره خوست ښار ته د موساخیل او قلندر ولسوالیو د خلکو موټر هم تګ او راتګ کوي. خوست ښاروال قاري بسم الله متون مینې ته د دویم سړک د جوړېدو د کار په پیل ځای کې ازادي راډیو ته وویل یاد سړک به شل متره پلان جوړ شي چې له دوه طرفه سړک سربېره به منځ کې ګلدان ولري.
دا د متون مینې سړک ده، تقریبا 4 کیلومتره اوږدوالی لري، نو دا انشاءالله په کم وخت کې به سر ته ورسیږي. دې په خاطر چې خلکو غوښتنه ډېره وه د خپل د شرولۍ په وسایطو انشاءالله خامه مسیر تېروو تر څو چې موږ بدجه منځرېږي چې بیا شرکت ته په قرارداد وکړو قیرېږي.
د سړکونو فریکاسان هم د خوست ښار د ټولو عبوري سړکونو دوه لاینه کول د اوس وخت مهمه اړتیا بولي. د ښاروالۍ تخنیکي سلاکار انجینر عبدالبصیر محمد زی وایي
ښاروالۍ کوشش کوي چې د خپل انکشافي بودیجې ډېره برخه سړکونو ته ځانګړې کړي، نو د 14 یو کال چې نوی شروع کیږي او د ښاروالۍ بودیجې منظوریږي، بودیجې د منظورېدو سره به خوست ټول داخلي سړکونه او هغه سړکونه چې خوست ښار نه بیرون ته وتلې دي دغه اکثریت بود ولنه کیږي.
ځایي خلک هم د متون مینې او ورغه کلي سړک د دولنه کېدو د کارونو پیل ته خوښ دي. د متون قوم د مندخیلو کلي اوسیدونکی حاجی قدرت وایي
په دې کې به روزانه هفتانه میاشتنه زموږ یو ماشوم یو سپینګیره یو تر سړی د دې وجه قرباني کېده چې سړک تنګ و، موټر به ډېر اکسیډنټ کېده.
د باک ولسوالۍ اوسیدونکی نیازمیر وایي د داود خان له وخت څخه د دې سړک دوه لاینه کېدل په پام کې و، خو د امکاناتو او شرایطو د نشتون له کبله کار تر اوسه پاتې و.
دا سړک به مخکې نه موږ رفتمات کولو ډېر زیاته ګڼه ګوڼه وپوه. الحمدلله چې نن دغه سړک ته عملي هغه جنبه ورغوسته کېږي کومه چې د داود خان په وخت کې جوړه وه، او نن د سړک ډبل کېږي. د پورته د مساخیلو او د متون د خلکو مشکل په حل کېږي. ډېر تنګ ده، ډېرې ترافیکي پیښې موږ لیدلې دي، دغې تنګولي په اساس موږ لیدلې ځکه یو لوز ده.
خوست والی مولوي محمد نبی عمری په خپلو خبرو کې وویل د ښار ټول سړکونه پلونه او خاملارې چې په تګ او راتګ کې خلکو ته ستونزې جوړې کړي په اساسي ډول جوړې او ورغول شي. خوست ښار چې په اوسني موقعیت کې له خوا او شش پیتو کلونو را په دې خوا بد شوی، د خلکو او موټرو اوسنۍ ګڼې ګوڼې ته په کتو د دې وخت له اړتیاو وړوکی دی او ترې خلکو د پراخولو او لویولو غوښتنې کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
روسي ځواکونه د اوکراین دوهم لوی ښار خارکیف ته ننوتي او په پلازمینه کیف کې اوسیدونکو نن سهار د یوې لوی چاودنې په ګډون د څو چاودنو خبر ورکړی دی. پر اوکراین د روسیې حمله چې لویدیځې پر موسکو د سختو بندیزونو لګولو ته اړ کړی نن څلورمې ورځې ته غځېدلې. د خارکیف د سیمه ییزې ادارې مشر اولیسن دوهف ویلي چې اوکراینی ځواکونه په ښار کې له روسي ځواکونو سره جګړه کوي او له ملکیانو یې غوښتي چې له کورونو د نوزي. په عین حال کې تېره شپه د کیف په جنوب ختیځه برخه کې یوې لویې چاودنې آسمان رڼا کړی و چې رسنیو هغه د تیلو په یوه پوځي ډیپو کې چاودنه بللې ده. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دفتر ویلي چې روسي ځواکونو په ښار کې د ګازو یو پایپ لاین الوزولی. دغه راز امریکا، بریتانیا، اروپایي اتحادیه او کاناډا پرون په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې د سویفت له نړیوال سیستم څخه چې له لارې پیسې انتقالیږي د روسیې یو شمیر بانکونه باسي.
د امریکا یو لوړ پوړی چارواکی وایي له سویفت یا د پیسو د لیږد له نړیوال سیستم نه د روسیې د یو شمیر بانکونو ایستل پر روسیې د لګول شویو بندیزونو تر ټولو سخت ګزار دی. په روسیې د بندیزونو دا موافقه د امریکا، اروپایي ټولنې، بریتانیا، جرمني، فرانسې، ایټالیا او کاناډا لخوا شوې ده. سویفت د پیسو د لیږد ترڅنګ د پیغام رسولو یو نړیوال سیستم هم دی چې د نړۍ په کچه زرګونه مالی موسسې له یو بل سره وصلوي. د دغه سیستم مرکز د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی چې 12,000 مالی بنسټونه او 200 هیوادونه او سیمې سره نښلوي او بانکونو ته د پیسو د انتقال معلومات ورکوي. پر روسیې دا بندیزونه تیره ورځ اعلان شول او په دې اقدام کې ښکېلو هیوادونو ویلی چې دا کار به د روسیې د مالی دفاع سیستم کمزوري او روسی روبل به آزاد سقوط خواته بوزي. د اروپای ټولنې د کمیسیون مشر اورسلا وندرلین ویلي دا بندیزونه به نړیوال مالی سیستم ته د روسی بانکونو لاسرسی محدود کړي او دوی به دا وړتیا ونه لري چې په نړیواله کچه فعالیت وکړي. نوموړی که څه هم ونه ویل چې د روسیې کوم بانکونه به دغو بندیزونو کې شاملېږي، خو زیاته کړه چې دوی به دې لس کې ډېر بانکونه شامل کړي. د بندیزونو له دې اقدامه به د روسیې یو شمېر بانکونه ځکه مستثنا وي چې نړۍ وکولی شي روسیې ته د ګازو او تیلو پیسې ولېږدوي. د یادولو وړ ده چې روسیا اروپا ته د انرژۍ تر ټولو ستر صادرونکی هیواد دی. امریکایي چارواکو ویلي دا بندیزونه به د روسیې مرکزي بانک پر لویدیځو هیوادونو د 650 میلیارد ډالرو په ارزښت د سرو زرو او بهرنیو اسعارو له خرڅلاو هم منع کړي. دا هغه اقدام دی چې د اعلامیې له مخې کم وخت کې به یې اغېز محسوس وي او د روسیې روبل ارزښت به هم یو دم په ځمکه وولي. دا اقدامات داسې مهال کېږي چې نن پر اوکراین د روسیې د یرغل څلورمه ورځ ده. د اوکراین د پلازمینې کیف اوسیدونکو ویلي نن سهار وختي هم دغلته د یوې چاودنې او څو نورو درنو وسلو غږونه اورېدل شوي او د اوکراین دویم لوی ښار خارکیف ته نږدې هم سخته جګړه روانه ده.
د جودو نړیوال فدراسیون نن اعلان وکړ چې د دې فدراسیون لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین افتخاري ریاست او د سفیر دندې ځنډولې دي. دغه فدراسیون نن په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه اقدام پر اوکراین د روسیې د حملې په خاطر کړی دی. پوتین چې په جودو کې تور کمربند لري، په 2008 کال د دغه نړیوال فدراسیون افتخاري ریاست او د سفیر دندې ورکړل شوې وې. تر دې مخکې د جودو نړیوال فدراسیون تېر اونۍ ویلي وو چې د روسیې په کازان کې د مې له 20 تر 22 پورې د جودو د لوبو سیالي لغوه کړې ده. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په دې رای واخلي چې د روسیې له لوري د ویټو شوې پریکړه لیک مسوده عمومي غونډې ته وړاندې کړي. روسیې د جمعې په ورځ دا مسوده چې پر اوکراین د روسي ځواکونو یرغل غانده ویټو کړه. د امنیت شورا په 15 دایمي او غیر دایمي غړو کې یوازې روسیې دغه پریکړه لیک مسوده رد کړه، خو چین، هند او متحده عربي اماراتو، سپین او یولسو نورو هیوادونو مثبتې رایې ورکړې. او د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری وایي چې تر اوسه پورې 1.5 لک اوکراینیان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. فلیپو ګراندې پرون شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې نیمایي اوکراینیان پولند او نور مولداویا، رومانیا او هنګری ته تللي دي. او اوس به هم د افغانستان په اړه سپورتي خبرونه واورو.
د افغانستان د فوټبال د اتلانو څلورم پړاو لیک پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي چې دغه لیک د رواني اونۍ د چهار شنبه په ورځ په کندهار کې پیلېږي. د فدراسیون په خبره د فوټبال د اتلانو په دغه لیک کې د افغانستان د څلورو زونونو نه 12 لوبډلې چې له دې وړاندې د دې لیک لپاره د لوبو کولو جوازونه ترلاسه کړي دي ګډون کوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې دغه لیک چې د چهار شنبه په ورځ پیلېږي 12 لوبډلې د یو بل پر وړاندې 8 لوبې کوي چې ښایي دوی د موکړی. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ 3 پړاو لدی وړاندې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې تر سره شوی و. افغان سکوهونکې محمد ذکریا زمانی لخپل تایلندی سیال سره د لوبي لپاره نن تایلند ته روان شو. د طالبانو د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې محمد ذکریا زمانی به د رواني اونۍ د جمعې په ورځ د تایلند په بینکوک ښار کې لخپل سیال سره د لوبي میدان ته کته شي. که څه هم د ښاغلی زمانی د لوبي په اړه نور معلومات نه دی ورکړل شوی، خو لدی وړاندې د افغانستان د سکوهنې فدراسیون ویلي و چې خغلی زمانی له څو نورو بهرنیو لوبغاړو سره هم لوبې کړي او د استرالیا د کرکټ 15 کسیزه لوبډله له 24 کلونو ځنډ وروسته پاکستان ته رسیدلې. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د استرالیا لوبډله پرون دغه هیواد ته ورسیده. د راپورونو پر بنسټ د استرالیا لوبډله له قرنطین او تمرینونو وروسته خپل لومړی ټیسټ لوب له پاکستان سره د مارچ په 4مه د راویل پنډي په نړیوال لوبغالي کې ترسره کوي. استرالیا له کوربه هیواد پاکستان سره درې ټیسټ، درې ورځنۍ او یو شل ورځې لوبه کوي.
ازادي رادیو اورې د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ستاسو د ورکو شو ځانو د لټي پروګرام مهروي، خو د روان خبرونه تر دوهمه نیمه پورې به از ما همکار اجمل انل تاسو سره وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، از اجمل ان مو د خبرونه دی برخه ته هر کله کوم. وړاندې به واورئ چې په وروزګان کې روغتیایي چارواکو په ماشومانو کې د شری د ناروغۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. په نورستان کې وستونز چارواکي او ځایي خلک دواړه له ستونزې سره مخ کړي او هغه د انټرنیټ کم سرعت دی. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. په اروزګان کې روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د شری ناروغي زیاته شوې ده. د اروزګان د مرکزی روغتون ډاکټرانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دې روغتون ته هر ورځ له شلو څخه تر دېر شو پورې په شری اخته ماشومان وربړل کیږي. دوی وایي د مړینو ځینې پیښې هم ثبت کړي دي. نور په دې رپورت کې
په اروزګان ولایت کې روغتیا پالان وایي د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د ماشومانو د شری ناروغي زیاته شوې ده. چې لامل یې ماشومانو ته د شری د واکسینونو نه کمپاینونه او د خلکو نه عامه پوهاوی دي او دغه راز د میندو لخوا څخه خپلو ماشومانو او یا هم اولادونو ته د شیدو نه ورکړه ده او د خپلو کورنۍ له لورې ماشومانو ته نه پاملرنه ده. د اروزګان ولایت د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته ویل چې د نورو کلونو په پرتله ساش کال په دغه ولایت کې د شری ناروغي څو برابر زیاته شوې ده.
تقریبا د شلو شاوخوا شلو سخترګي شپورې دا مریضان چې ماشومان راوړل کېږي په دې کې د شری مریضان دي. دوه علته کېدلای سي، یو دا چې په ساش کال کې یا د یو کال په جریان کې د شری د واکسین عمومي کمپاین ته ضرورت دی، هغه باید سوی وای او سرته رسیدلی وای، ځکه په همسایه ولایتونو کې دا کمپاین سرته ورسېدی، روزګان ولایت کې متاسفانه سرته نه دی رسیدلی. یو علاقه دا دی
ښاغلي وطنوال ویلې که چیرې په دغه ولایت کې ژر تر ژره د شری د ناروغۍ د مخنیوي د واکسین کمپاین ترسره نسی نو ویره ستا چې بشري ناورین به رامنځته سي. نوموړي د روغتیا له نړیوال سازمان او خیریه موسساتو غوښتنه وکړه چې د شری د ناروغۍ د واکسین کمپاینونه ترسره کړي او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان دي د روغتیایي مرکزونو تر دروازو ورولي تر څو هلته یې روغتیا پالان واکسین کړي. تازه له بدخشان راپورونه ښیي چې دغلته د شری یا سرخکانو ناروغۍ له امله په تیرو دوو میاشتو کې 150 ماشومان مړه شوي دي. شری یوه اخیستونکې ناروغي ده او له امله یې ماشومان د عصبي، سینه بغل، تبي او ځینې نورې ناروغۍ پیښیږي. دا د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د ماشومانو وارد دا وارد چې شپږ وټاکه لري ټول د هغه ماشومانو ډک دي چې د شری په ناروغۍ اخته دي او د هر یو ماشوم تر څنګ خپله مور هم ناسته ده، ځکه هر بستر شوي ماشوم خپل رنګ له لاسه ورکړی دي او د شدیدې تبې له امله په ژړا دي. یو شمېر هغه میندې او پلرونه چې ماشومان یې د شری په ناروغۍ اخته دي او روغتون ته یې د درملنې په موخه راوړي دا مني چې د خپلو ماشومانو روغتیا ته یې پاملرنه نه وکړې او د شری واکسین یې نه ورکړی. دی وایي په سیمه کې ګڼ شمېر نور ماشومان هم د شری په ناروغۍ اخته دي او دولت او د روغتیا نړیوال سازمان ته پکار ده چې د شری د ناروغۍ د واکسین کمپاینونه تر کلي ورورسوي.
بالا دوه دانې ماشان ورو دوه سار ورو دوه غرمه ورو بس بخانه د زغلی خواران مساجي چا چرګ ورته خرج کړي چا ورو ځان پور تو کې چا سلام ورو تو خلاص بینست اوسره چې خدای په کلام کوم ماشام شای ولاد لوري بالا هم دا لاس دوه لاس کسر روان کړل ته راوست نو موږ وایو چې دا شي موږ هم خو له شي
اورزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دي چې اوسیدونکو لا هم د بیلابیلو دلیلونو له امله خپل ماشومان ته د شری د واکسین ترڅنګ د خپل ماشومان لپاره د پولیو او ځینو نورو ناروغیو ګولۍ او څاڅکي ورکول د هغوی لپاره ښه نه ګڼي.
د نورستان اوسیدونکو او چارواکي په ګډه له یوې ستونزې سره مخ دي او هغه پا په دې ولایت کې د انټرنیټ ورو سرعت دی. تیره میاشت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي و چې په نورستان کې به دغه ستونزه هواره شي، خو لا هم خلک د مخابراتو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د موضوع نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکو حمید الله د یوې مخابراتي شبکې ستنې سره نږدې په دې هیله ولاړ دی چې د انټرنیټ له لارې خپل اسناد کابل ته ولیږي، خو وایي څو ورځې کېږي چې دلته راځي خو د انټرنیټ د کمزوري سرعت له امله د اسنادو په لیږلو نه بریالی کېږي.
دا څومره ورځ ده چې زه یو سند لیکم مر کابل ته ملګرو ته دوستانو ته زم راځم، یو دفتر لکه لورځم کله بل دفتر لورځم، نت نه پیدا کیږي. خپل دلته په نورستان کې افغان بي سیم په باندې یو شبکه ده چې هغه هم نت بیخي نه لري، افغان ټلیکام دی هغه هم نت نه لري. پروسن هډې مودې ته خراب دي، خپل کار نه کوي. د همدې وجه نه د نورستان ځوانان هم چې ډوړه پوسنو ته اپلای وکي یا اسناد جمع کړي، ځکه دلته انټرنیټ ډېر ځای پیدا کار نه کوي بیخي. حتی د شپې تر یولسو ورځو پورې موږ هم کله منتظر شو هم
دلته دولتي مسولین هم یاد ستونزې سره لاس او ګریوان دي. په نورستان کې د پوهنې سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن وایي دوی مکتوبونه، ایمیلونه او نور اسناد د انټرنیټ د کمزورتیا او نشتوالي له امله نشي لیږلی، او همدا وجه ده چې کارونه د خنډ او ځنډ سره مخ دي.
دغه مشکل سبب د دې شي چې مونږ یو چاته مکتوبونه لیږل غواړو، یا هم چاته کوم بانک ته د معاشونو په رابطه ایمیل کول غواړو، نو د ورځو ورځو به مونږ انتظار دی ته تر څو دا زمونږ یو څه ستونزه هواره شي، انټرنیټ زره تیز شي. هندوستان کې مشکلات ډېر دي، مونږ په ډېرو سختو شرایطو کې دا خپل کارونه مخې ته وړو. خو
په نورستان کې له تیرو څو کالو ولسونه او حکومتي مسؤلین د تلیفون او انټرنیټ د کمزوري حالت او نشټوالي څخه شکایتونه کوي، او تلې له مرکزی حکومت غوښتنه کړي چې یا د ستونزو ورته هواره کړي، خو لا هم مشکل په خپل ځای پاتې دی. په نورستان کې بیا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې په نوي لمریز کال کې به په یاد ولایت کې د انټرنیټ او د تلیفون اوسنۍ ستونزه حل کړي. په یاد ولایت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست رئیس مولوی خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل
د لسم پلان لمخې به ټول ولسوالیو کې حسب ضرورت نوي سایټونه منظور او په 1401 کال کې به د جوړولو چارې پیل شي. کوم مشکلات چې د نیټ په برخه کې لرو، هغه د نورستان عدم لینک د پایګانو دی د مرکز سره. که زموږ فایبر کیبل وصل شي چې شپږ کیلومتره باندې مخکې هم کار شوی دی، دا مشکل انشاءالله د نیټ حل کېدلی شي. او د افغان بیسیم سره په تفاهم بله پروژه هم لرو چې د نورګرام، تیتین او بیا د کوردر او د کوردر د لارې مرکز سره وصل شي، انشاءالله هم غږیزه او هم به د انټرنیټ په برخه کې کافی اندازه مشکلات حل شي.
په نورستان کې ولس او حکومتي مسؤلین د انټرنیټ د سرعت له کموالي او نشتوالي له امله په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په پلازمینه کابل او په نورو ولایتونو کې هم یا د ستونزه شتون لري چې تلې خلکو د هواري غوښتنه کړي، خو چارواکي په دې کار تر اوسه نه دي بریالي شوي.
بیا هم ستاسو زیات پیغامونه راغلي دي، څو به یې په دې خبرونه کې واورو.
سلامونه وي ترامات عمر عبدالله د لغمان ولایت. مال طالبان ورونو دا درخواست ده د لوی مشرانو وزیران صاحبانو رئیس وزران لغمان ولایت کې د استیناف محکمې قاضي چې کوم ده د دې ځای کې د خلکو حق ځکه ناقه کړلې به پیسې چې چا ډېرې ورکړلې بس خلکو اتیا کلنې سل کلنې آبادیانې ونې او ځنګلات پکې ولاړ دي، دې سر چا سر روپۍ بس هغه ورکوي یا بل ته ډېر بدلات شروع کړی دې لپاره دا
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
اوس هم دومره نور خبرونه کې زما همکاران در سره ملتیا کوي.
هم دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو ستاسو د ورکو شو ځانو د لټي اونیز پروګرام مهیروي په افغانستان کې مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ.